درنو افریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوی بل خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میرحمت صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د ملي امنیت له سلاحکار سره خبرې ګټوري بولي.
دوه اړخیز تجارت په هیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو همدارنګه د خط دواړو خواوو ته د تګ راتګ پر موضوعاتو او امنیتي ستونزو بحثونه ترسره شول.
ځینې افغان خبریالان وایي طالبان د بهرنیو او افغان خبریالانو ترمنځ توپیر کوي.
دا بهرنیو رسنیو او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
یو شمیر افغان زده کوونکي په دې خوابه دي چې امریکا د فول برایت پروګرام درولی دی.
دوی نه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي، دا موضوع سیاسي کړی ده.
خو تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر په فاریاب کې وویل هیڅوک نه پریږدي چې د دوی په لیکو کې اختلاف تلمن ووهي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو لوبلړۍ بیا وځنډېده او د اوکراین پر سر د کړکېچ په اوج کې له امریکا وروسته فرانسې هم وویل چې رومانیا ته پوځیان لیږي. د خبرونو تفصیل. ازادي رادیو نن شل کلن شو او دا څو رسنیزیا ملټي میډیا بنسټ د بشخه خلکو د ژغ په تګلاري د فعالیت دریم لسیزه پیلوي. د رادیو په لومړي ځل د 2002 کال د جنوري په 10 نیټه د افغانستان لپاره خبرونه پیل کړې. په لومړیو کې د رادیو نوم آزاد افغانستان او خوروسته په ازادي رادیو بدل شو. دا چې ازادي رادیو په کوم هدف د فعالیت دریم لسیزه پیلوي مشر قادر حبیب وایي.
پر دریم لسیزه کې به هم زمونږ اولویت زمونږ اوریدونکو به وي. مونږ به هڅه وکړو چې خپل اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږو او نه یوازې د رادیو له لارې بلکې نورو آنلاین رسنیو له لارې هغوی ته ورسیږو، د هغوی نظریات واورو او هغوی ته دغه موقع ورکړو چې خپل نظریات او خپل سیمې د وضعیت په هکله موږ سره خپل خبرې شریکې کړي چې موږ د هغوی غږ واوسو.
ازادي رادیو اوس په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او یوټیوب کې هم شاوخوا 5 میلیونه مینوال لري. په دې اړه تفصیل په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وای هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی په لیکو کې مخالفت یا د قدرت د جزیرو جوړولو ته لمن ووهي. ملا یعقوب مجاهد د سرګندونی شمالي ولایت فاریاب ته د سفر په محل کړی دی. هغه ولایت چې څمو د وړاندې د یو اوزبک ټبر طالب قومندان د نیولو په خبرګون کې د مظاهرو شاهد و.
نن به موږ تاسو ته دغه یو بیرغ لاندې د هر وزارت کارمندان ولس دا به ټول موږ او تاسو لاسونه سره ورکوو او د دې ملت د ساتنې لپاره او د دې هیواد د ساتنې لپاره به پک کوشش کوو.
طالبانو د جنوري په 10 په فاریاب کې خپل یو قومندان مخدوم عالم ونیو چې وروسته په میمنه کې په خبرګون کې مظاهره وشوه. څرګندونه ده چې مخدوم عالم اوس په توقیف کې دی او کنه. خود طالبانو د دفاع وزیر وایي که چیرته د محکمې لخوا مجرم وپیژندل شي سزا به وویني. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې د نشتې څلوېښت وزارتونو او دولتي ادارو کارکوونکو ته د لړم او لیندې میاشتو معاشونه لیږلي دي. دغه وزارت پرون شنبه د دغو دولتي ادارو لیست خپور کړ او ویل دا هغه بنسټونه دي چې د همدې سلواغې تر 9 نیټې د حوالو لیست د خزانو ریاست ته رسېدلی دی. په دغه لیست کې د پوهنې، لوړو زده کړو، کډوالو، معلولانو، ترانسپورت، کرنی، بهرنیو چارو او ګڼو نورو وزارتونو نومونه راغلي. خود عامې روغتیا وزارت چې ډېر کار کوونکي لري نوم نشته. د طالبانو مالیه وزارت مخکې ویلي و چې د ټولو دولتي ادارو کارکوونکو ته د 3 میاشتو معاشونه ورکړي، خو ځینو کارکوونکو ازادي رادیو ته له بېلابېلو سیمو ویلي چې لا معاشونه نه دي ور رسېدلي. د افغانستان او زیمبابوی ترمنز د دریو پینزوس اوورا او دو شل اوورا سیالیو لوبلړۍ د دوهم ځل لپاره وځنډېده. په لومړیو کې پلان داو چې دا لوبلړۍ به د دسمبر په میاشت کې کیږي، خو هغه مهال د کورونا له کبله فبروري میاشتې ته پاتې شوه. د افغانستان کرکټ بورډ تېره ورځ وویل دا لوبلړۍ اوس ځکه ځنډېدلې چې کوربه هیواد یې په ژوندۍ بڼه د خپرولو لپاره له ستونزو سره مخامخ شو. کرکټ بورډ ویلي له زیمبابوې سره په ګډه کار کوي چې دې لوبو ته ژر بله نیټه مشخصه کړي. د زیمبابوې دغه لوبلړۍ د کرکټ د نړیوالې شورا د سوپر لیګ لوبو برخه ده چې د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې په موخه ترسره کیږي. وروسته تر دې چې امریکا وویل یوه وړه ډله سرتیری د اروپا ختیځ ته لیږي، فرانسې هم اعلان کړی چې سلګونه سرتیری رومانیا ته استوي. لویدیځ قدرتونه دا اقدامات په داسې حال کې کوي چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوې دي. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پرلی پرون وویل هیواد یې د خپلو متحدانو د دفاع لپاره رومانیا ته 200 سرتیری استوي. رومانیا له اوکراین او مولداویا سره ګډه پوله لري. دا هغه هیوادونه دي چې پولو ته نږدې روسي سرتیري ځای پر ځای شوي دي. د روسیا او اوکراین د لانجې هواري ته په نړیواله کچه ډیپلوماتیکي هڅې هم پیل شوي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. او د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د هغو مظاهرو په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه رد کړې چې د همدې میاشتې په پیل کې وشوې. په دغو مظاهرو کې چې د تیلو د بیو د لوړوالي پر ضد پیل او بیا یې لمن ټول هیواد ته وغځېده، 220 تنه ووژل شول. هغه مهال د وضعیت د کابو کولو لپاره د روسیې په مشرۍ د یوه پوځي سازمان سرتیري هم د 2 ورځو لپاره قزاقستان ته واستول شول. توقایف تر دغو مظاهرو وروسته پرون په خپله لومړنۍ تلویزیونی مرکه کې وویل هیواد یې د سخت دریځو تر برید لاندې راغلی او خپل دولت یې دا وړتیا لري چې د مظاهرو په اړه څیړنه وکړي. توقایف له دې وړاندې د دغو خونړیو مظاهرو پر ناقانونو کسانو او ترهګرو ډلو اچولې وه چې په وینا یې له نورو هیوادونو سره اړیکه لري، خو ده په دې برخه کې ښکاره شواهد نه دي وړاندې کړي. نن یک شنبه ده، د مریض 1400 کال د دلوی لسمه او د میلادي 2020 د جنوري 10 د ازادي راډیو د خبرونو د پایل 2 لسیزی پوره شوې. نن د دې راډیو د 3 لسیزی د دې لومړۍ ورځې خبرونې مو تر ډیره د ازادي راډیو د خبرونو د پایل په مناسبت دي. خو د روان خبرونې لومړی موضوع مو کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په اړه دی. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته د همکاري ژمنه ورکړې. ښاغلی یوسف پرون د یو پلاوی په مشه کابل ته سفر وکړ او وی خبری سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن یک شنبه به لیدکاته دوام وکړي. د پاکستان د چارو کتونکو وایي دغه کتنو کې د پاکستانی طالبانو غواښ او پر ډیورند ازغن سیم موضوع هم شامل و، خو په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ښکاره څه نه دی ویل شوي. تفصیل اسد الله لودین وړاندې کوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف او طالب چارواکو یو بل ته د امنیت په ګډون بیلابیلو برخو کې د همکارۍ دوه اړخیزې ژمنې ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې درلودې.
د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو باندې بحثونه ترسره سوي سي. دوه اړخیز تجارت، د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، همدارنګ په هیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو، د تجارانو د اموالو پر انتقال، همدارنګ د خط دواړو خواو ته در تګ راتګ پر موضوعاتو او امنیتي ستونزو ځینې وړې وړې پیښې په ورستوي کې د صفري نقطو سره نږدې رامنځته شوې وې. د دواړو لوري ور باندې بحثونه ترسره سول. هلمند ستاسې ښه نتایج به ولري.
په دې وروستیو کې په ننګرهار، کونړ، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو مسؤلانو د پاکستان لخوا پر ډیورند د اغزن سیم درولو په وړاندې اعتراض او د هغوی د کار مخې ونیوله. لا معلومه نه ده چې موید یوسف دغه سفر کې په دې اړه مشخص څه ویلي، خو له دې وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي چې نوموړی به په دې اړه له طالب چارواکو سره خبرې کوي. پاکستان له دې وړاندې ویلي چې پر ډیورنډ کرښې د اغزن سیم درولو چارې 94% بشپړې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان وایي له طالبانو سره د لیدو کتو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستاني طالبانو د ګواښ په اړه خبرې هم شاملې وې.
د پاکستانی طالبانو چې په دې وروستو کې کومې حمله بریدونه د پاکستان په ځینې برخو کې سره د اسلام آباد شوي دي، نو پاکستان کې تشویش دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت نه به دي یو خواهش ضرور لر په دې خبرو کې چې د پاکستانی طالبانو مخه ونیسي، ځکه پاکستانیان خدا وایي د ډېرې مودې راهیسې چې پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې نه فعالیت کوي. پاکستان لپاره بله مهمه به دا هم وي چې په اغزن تار کا ملانجا څو اونۍ وړاندې پیدا شوه او دا موضوع به ضرور افغان غاړې مچت کړي او پاکستان مچت کړي.
پاکستانی طالبانو 13 دسمبر میاشت کې خپل حکومت سره یو میاشت اوربان وکړ، خو وروسته د اوربان د غزولو انکار وکړ چې ورسره یې بریدونه هم ډیر کړل. پاکستان ادعا لري چې پاکستانی طالبان د افغانستان خاوره کې پټنځایونه لري، خو طالبانو د پاکستان د ملي امنیت له سلاحکار سره د لیدو کتو په اړه خبره کړې اعلامیه کې ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له نورو هم ورته عمل غواړي. دغه اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو پر ټاپي ټاپ کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې کړې دي. ټاکل شوی وه موید یوسف د جنوري په 13 په دوه ورځني سفر کابل ته راشي، خو هغه مهال سفر په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله وځنډېد او نوموړی پرون ناڅاپي کابل ته راغی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا د لوړې کچې دویم پاکستانی پلاوی دی چې افغانستان ته سفر کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د اکتوبر په 1 کابل ته راغلی و. پاکستان د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې، افغانستان ته د نړیوالو د پام اړولو لپاره غږ اوچت کړی او له خپل اړخه هم د 5 میلیارده پاکستانۍ کلدارو ژمنه کړې ده. ځینې افغانان او د چارو کتونکي بیا د پاکستان مرستو ته د شک په سترګه ګوري او وایي دغه هیواد تل د افغانستان د حاکمو نظامونو په خلاف ګامونه اوچت کړي دي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان د هغه چلند چې له بهرنیو ژورنالیستانو سره کوي له افغان ژورنالیستانو سره هم وکړي. نوموړي ویلي چې د افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو چلند ښیي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو ډاری شي. طالبان وایي دوی د بیان د ازادۍ لپاره د ټولو ژورنالیستانو او رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي. پدیاړه داراپور
روستره هغه چې د طالبانو لولوري د تیر چهار شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون دی خبري ناشته د جوړیدو مخه ونیول شو. د افغان رسنیو د ملاتړو بنسټونو ترڅنګ ان د یو شمېر اړولو چارواکو خبرګونو نه هم راوپارول. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي رینا امیری د افغانستان آزاد رسنۍ د تیر شلو کلونو یو ښه لاستراوړنه بللې او ټینګار کړی چې باید لکه مې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. میرمن امیری په خپل ټویټر پاڼه په دې اړه لیکلي چې طالبان د هغه ډول چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ سي. افغان خبریالانو پر وړاندې د طالبانو دا چلند به وښیي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو نه ډاریږي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون چارواکي ادعا کوي چې د تیر چهار شنبه په ورځ د دلوي میاستې په 6 نیټه د دوی له لوري د ترسره کیدونکو خبري غونډې چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وروستي وضعیت د څرنګوالي د معلوماتو ورکولو په اړه د طالبانو لولوري نه یوازې دا چې مخه یې ونیول سوه، بلکې یو شمېر همکاران یې د طالبانو لولوري د 2 ساعتونو لپاره په موټرو کې بند هم ساتل شوي وو. د دغه فدراسیون د رهبرۍ غړي علي اصغر اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل
اجازه کانفرنس برمون نه دادن و در شروع
زموږ غونډې ته یې د جوړېدو اجازه را نه کړه. هغه کسان چې د طالبانو له ادرسه د څلورمې امنیتي حوزې نه راغلي وو، خبریالان یې په شکنجه او بندي کول وګواښل. نږدې دوه ساعته زموږ دوه همکاران په سیمه کې د هغوی په موټرو کې بندي وو، تر هغه چې په استدلال او دلایلو مو خپل همکاران ترې آزاد کړل.
یو افغان خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله وایي نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو اوسنی مسؤلین له رسنیو او د خبریالانو سره دوه ګونی چلند کوي. د بهرنیو رسنیو او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، پر وخت ورسره معلومات شریکوي او دغه راز د مرکو لپاره هم کافي وخت ورکوي. خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
د خبریال ادا کوي چې آن کله کله طالب چارواکي له افغان خبریالانو د مرکو اړوند له وړاندې ټولې پوښتنې شریکول غواړي او بیا د دوی په سانسور کولو او خپلې خوښې وړ مسایل ور سره مرکه کوي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي دا ادعا ردوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کرمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جوړ شوی طرز عمل د رسنیو د قانون د هیواد ملي ګټو او اسلامي چوکاټو پام کې نیولو سره د ټولو خبریالانو او رسنیو فعالیتونو نه ملاتړ کوي.
داسې ګڼې د اسلامي امارت د رسنیو او د ژورنالیستانو د فعالیتونو مخنیوی کوي او پر هغوی محدودیتونه وضع کوي. د زردومه اسلامي امارت د اسلامي اصولو په چوکاټ کې او د رسنیو د قانون له مخې د بیان د ازادۍ د رسنیزو فعالیتونو او همدارنګه د ژورنالیستانو د کار حمایت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لاریونونو د پوښښ پر مهال د طالب پاستوالو لوري له خبریالانو سره د تاوتریخچن چلند، ویډیوګانې او د هغوی د وهلو ټکولو ترڅنګ د بندي کولو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه خبره سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د فولبرایت تعلیمي پروګرام یو شمېر غوښتونکي د امریکا د حکومت له لوري د دغه پروګرام لغوه کېدل ناعادلانه بولي. هغوی چې د یو پدیاره یو ایمیل ترلاسه کړی او په هغه کې ویل شوي چې امریکا غواړي چې د فولبرایت پروګرام لغوه کړي، په دې خوابدي ښکاره کړی دی. نور حال په دې راپور کې
خای پر افغانستان د طالبانو له وکمنیدو وروسته د افغان ځوانانو لپاره بل د خوشنۍ وړ خبر وی، ځکه له دوی په نړیوالو معیارونو د زده کړو فرصت اخلي. درویشت کلنه مریم په 2020 کال کې د امریکا د فولبرایت پروګرام ته نوم ثبتونه وکړه. د مریم نوم له څو میاشتو انتظار وروسته د 2021 کال د اپریل په میاشت کې دغه پروګرام ته د ورستیو بریالیو په نوم لړ کې راغی. خو مریم او دغه پروګرام نیمه ورستی پړاو ته لارموندونکو افغان ځوانانو د جمعې په شپه د یو ایمیل په ترلاسه کولو د امریکا لخوا د فولبرایت پروګرام له لغوه کېدو خبر شول. مریم د امریکا دا اقدام غیر عادلانه بولی او وایي چې هیله یې درلوده چې د فولبرایت پروګرام له لارې د نړیوالو حقوقو په برخه کې خپله ماستری ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
اصلا عادلانه نیه، حتی خود امریکایان
دا اصلا عادلانه نه ده. آندا چې خپل امریکایانو هم غږ پورته کړ او وی ویل چې دا غیر منصفانه اقدام دی او دا بهیر نه باید سیاسي سي. زموږ پیغام د امریکا متحده ایالاتو ته دا دی چې زده کړې نه باید سیاسي سي او دا فرصت نه باید له افغان ځوانانو واخیستل سي.
عبید الله کریمی یو بل افغان ځوان چې د فولبرایت د سکالرشپ د ترلاسه کولو لپاره د ورستۍ مرکې لپاره په تمه وو. دا شپږ ویشت کلن ځوان د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. وایي شاوخوا څلورو نه تر پنځه کلونه یې د فولبرایت بورسیه کې د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړې، خو اوس چې د افغان ځوانانو لپاره د لغوه کېدو خبر ترلاسه کړی، د هغه لاندې دا قناعت ورکوونکی نه ده.
دی نه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي او دا پولیټیسایز کړی دی، دا موضوع سیاسي کړی ده. دی باید د ځوانانو د آینده سره دی باید بازی ونه کړي. دا زحمتونه چې دا ځوانانو ایستلی دی باور کړی ډیر مشکل دی، ډیر زحمتونه ترسره کړی دی چې اخر دی دا پروګرام ته کامیاب شوی دی.
د افغانستان د کارموندنې او پراختیا مرکز مشر مسعود جویا د فولبرایت تحصیلي پروګرام له لارې زده کړې او ماستری کړې ده. هغه اوس هم د امریکا په تگزاس پوهنتون کې د دکتورا د دورې د ورستی کال زده کړیال دی. ښاغلی جویا وایي هغه زده کړې چې د فولبرایت د لوړو زده کړو پروګرام له مخې کړې، د افغانستان په پوهنتونونو کې په فرهنګي، علمي او زده کړو د پراختیا په برخه کې ګټوره تمامه شوې دي. هغه همداراز ازادي راډیو سره خبرو کې د فولبرایت بورسیه د لغوه کېدو له امله د افغان ځوانانو لپاره راتلونکو منفی پایلو یادونه وکړه.
لغوه برنامه فولبرایت روی تحصیل صدها تن است.
د فولبرایت پروگرام لغو کول د هیواد د سلګونو هغو ځوانانو چې تیر کال دی بهیر تمنل شوی خو یې نشو کړی تر اوسه خپل زده کړې پیل کړي، پر دوی به ډیر بد اغیز ولري. له بده مرغه زموږ ځوانانو له دومره زحمتونو سره دا فرصت له لاسه ورکړ.
په هغه ایمیل کې چې د نیمه نهایي لارموندونکو د افغان غوښتونکو لپاره د فولبرایت سکالرشپ د لغوه کېدو په تړاو رسېدلی، د دغه اقدام د ترنګوالي په اړه څه نه دي ورته ویل شوي، خو اټکلونه کېږي چې افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونو پر دې موضوع اغیز کړی دی. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. فولبرایت هغه بورسیه ده چې هر کال د امریکا د دولت لخوا په ټوله نړۍ کې هغو سانو تبرکول کیږي چې د دې پروګرام آزموینه کې بریالي کیږي. د لوړو زده کړو دا پروګرام له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په 1946 کال کې پیل خو په افغانستان کې بیا د پیل وخت یې 1950 کال دی. دا بهیر په 1990 لسیزه کې د کورنیو جګړو او د طالبانو د لومړنۍ حکومتولۍ له امله متوقف شو، خو د 2003 کال را په دې خوا بیرته په افغانستان کې دا پروګرام پلی شو چې اوس یو ځل بیا یې د بندېدو په اړه ویل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کندهار کې د ازادي راډیو یو مینوال د دې راډیو شاوخوا 400 خپرونې ثبت کړي او آرشیف کړي دي. دا ځوان وایي له تیرو شپږو کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري او له هغې سره ځانګړې مینه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ماپشین څلور بجې دی او دکاندار محمدین زیارمل په خپل دکان کې ازادي راډیو ته غوږ دی. محمدین زیارمل وایي د رسنیو سره په خاص ډول ازادي راډیو سره ځانګړې مینه لري او د خپل دې شوق له کبله تر اوسه د ازادي راډیو سلګونه خپرونې د ځان سره ثبت کړي او ساتلې دي.
کندهار سقوط کړی، امنیتي چارواکي او ولی هم د غرض 215 اکل کلو دوته په شا شوي. لومړی به
زیارمل وایي د ازادي راډیو ټولې خبرونې خوښیږي، خو خبرونه او لایف ریپورټونه ورته ډېر دلچسپ دي ځکه چې د تازه پیښو له حاله ژر خبریږي.
د ازادي راډیو خبرونې تقریبا شپږ کاله هم شپږ نیم کاله کېږي چې دا خبرونې تعقیبوم. خبري مجلې چې هغه تر څنګ سندرز مېلمانه خبرونه ده او ځینې نورې خبرونې چې هغه زه د ډېر وخت څخه اورم او ثبتوم. تقریبا زما سره 300-350 خبرونې پلان ثبت پرتې دي او نور سره به هغه چې امریکا څخه ریل سو نو خبرونې ولاړه. زه ډېرې خبري مجلې تعقیبوم چې کله سهار پر 2 بجې د نشرات پیل شي نو بیا تر 9 بجو پورې، په 9 بجو وروسته بیا دی درې مجله وړاندې کوي، پر 8 بجې بیا تر 9 بجو پورې بیا پښتو خبري مجله وي او د هغه څخه وروسته ځینې خپرونې دي لري چې هغه ډېرې ښه او پر زړه پورې خپرونې لري. سندریز مېلمانه خپرونه ده، راپورونه جي مرکېزي او بېلابېل خپرونې لري.
زیارمل وایي ازادي راډیو پر ژوند ښه اغېز کړی او له کبله یې معلومات زیات شوي دي.
ازادي راډیو زما سره ډېر ښه کړی چې ځکه چې ازادي راډیو خبرونه تازه پیښ شوي وي، هغه پیښ څخه زه ډېر ژر خبرېږم چې ازادي راډیو تعقیبوم ډېره زیاته او ماشاءالله ډېر ښه نشرات دي او نشرات هم تر اوسه پورې نه دي کته شوي چې ډېر ښه نشرات لري. یوه خاطره دا ده چې یو وخت یو ډېر مهم راپور و نو دغه د ثبت لپاره ما کوشش کوم چې هغه راپور ثبت کړم. نو کله چې په ټلیفون د ثبت موجود والی خبرونه تقریبا نیم ساعت او د نیم ساعت سره اضافه تیر شول، کله چې مې ټلیفون وکړ هغه خبرونه ثبت شوي.
ازادي راډیو شل کال وړاندې په 2002 کال کې خپل نشرات پیل کړ چې لا هم د خپل اوریدونکو لپاره قره موسیقه او هر اړخیزې خبرونه او ریپورتونه چمتو کوي.
د ازادي راډیو شلمه کلیزه
ازادي د خپل خبرونو دریمه لسیزه پیلوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو، زه په خپل وار سره د ازادۍ راډیو درنو همکارانو ته د درېمې لسیزې یعنی د شلمې کلیزې په ویاړ مبارکي وړاندې کوم. په دې هیله یم چې دوی به راته خوشحاله یې د ازادۍ راډیو سره موږ ډېر خوشحاله یو. موږ ته تل خدمت کړی دی، خوشحاله دي دوی اوسي. همکاران ته ټولو ته بیا هم د زړه له تله مبارکي وړاندې کوم. ازادۍ راډیو ډېرې ښه برنامې لري په نن عصر کې. افغانستان یو داسې ټولنه ده چې په ډېرو سیمو کې نه بل رسنۍ کار نه کوي او ازادۍ راډیو ښه کار کوي. ډېر څه د ازادۍ راډیو زموږ او ټولو اورېدونکو کې داسې چې زده کړي وي. زه خوشحاله یم چې ازادۍ راډیو زموږ سره ده. موږ به تل تر تله ورسره یو. په درنښت، د هلمند ولایت کریش ولسوالۍ څخه زه مطیع الله سمین.
السلام علیکم، زه محمد نبی هاشمی یم، د هلمند ولایت د نهر سراج د ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم. اولا د ارته د مخه څخه د ازادۍ راډیو مشرتابه، همکارانو، ټولو کارکوونکو ته د زړه له تله د شلمې کلیزې مبارکي وایم. مننه کوم د ازادۍ راډیو له همکارانو څخه چې شل کاله افغان ولس ته خدمت کړی دی، او مننه کوم د ازادۍ راډیو د اورېدونکو څخه چې ازادۍ راډیو همیشه اوري او تعقیبوي. ما همیشه ازادۍ راډیو تعقیب کړی ده او همیشه یې اورم. ټولې خپرونې په زړه پورې او ښایستې دي. د دوی د لا بریا په هیله ازادۍ راډیو ته مې توصیه دا ده چې همیشه دوی باید خپلواک وي او د چا تر اغېز لاندې را نشي.
ستاسو له ازادۍ راډیو سره څه خاطرې تړلې؟ ازادۍ راډیو ستاسو پر ژوند څه اغېز کړی؟ د واتس اپ پر دیش میرا خپل ویډیوي یا غږیز پیغام را واستوئ.
00420221234.
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د راولاړې شوې لانجې په هواري کې مرسته وکړي. ټاکل شوې ده د دواړو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نږدې وخت کې اوکراین ته سفر وکړي. بلې خواته امریکا هم زرګونه سرتیري ختیځې اروپا ته د استولو په هدف تیارسي کړي دي. تفصیل اسدالله لودین افروي.
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران په دې هدف اوکراین ته سفر کوي چې د کیف او مسکو ترمنځ راولاړه شوې لانجه سړه کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لو دریان د شنبې په ورځ ویل چې له خپلې جرمنی سیالې انالینا بیربوک سره یو ځای اوکراین ته ځي. لو دریان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د فبروري د 8 او 8 نیټې ترمنځ به دوی کیف کې وي. خپل میرمن بیربوک د فرانسوي سیال ټویټ ته په اشاره لیکلی، موږ د ان څلور په چوکاټ کې د لانجې د کمولو هڅو ته دوام ورکوو. دا هغه چوکاټ دی چې له مخې یې جرمني او فرانسه دواړه د اوکراین او روسیې د لانجې په هواري کې منځګړیتوب کوي. د دې چوکاټ په اډانا کې وروستۍ ځل خبرې د تیرې چهارشنبې په ورځ وشوې، سره له دې چې 8 ساعته یې دوام وکړ خو د پام وړ پایله یې ورنه کړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي کیف او مسکو په غیر مشروط ډول د اوربان ملاتړ کړی دی. د دواړو لوریو استازي به په برلین کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي، خو د خبرو بیا پایل ته کومه نیټه مشخصه شوې نه ده. د اوکراین او روسیې لانجه وروسته تر دې بیا توده شوه چې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړل. که څه هم مسکو ټینګار کوي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري، خو لویدیځ قدرتونه د روسیې احتمالي یرغل ته اندېښمن دي. بل لور ته د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ژر به یو شمېر سرتیري ختیځې اروپا او د ناټو غړو هیوادونو ته واستوي. متحده ایالاتونو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې اروپا ته د احتمالي لیږد لپاره یې 8500 سرتیري د تیارسای په حالت کې دي. د امریکا د دفاع وزیر لیود آسټن د جمعې په ورځ ویل چې دا سرتیري د ناټو د پیاوړتیا لپاره استول کیږي.
متحد ایالاتونه په ناټو کې له خپلو متحدانو سره اوږه په اوږه درېږي. دې چاره کې د ناټو په ختیځ اړخ کې د امنیت ټینګښت شامل دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د امریکا زرګونه سرتیرو ته مو د اونۍ په سر کې د لیږد لپاره د تیارسۍ خبره کړې ده. که ناټو د خپل چټک غبرګون سرتیري فعالوي، دا سرتیري به هم د حرکت لپاره چمتو وي.
آسټن ویل د روسیې ولسمشر د اوکراین په وړاندې اقدام ته ټول پوځي امکانات برابر کړي، خو په خبره یې دا اوس د مسکو په سیاسي کړنو پورې تړلې چې څه کوي. د چارو کتونکي بیا وایي روسیې دا تحرکات د ویرې او ډار د رامنځته کولو په هدف پیل کړي او غواړي ناټو مسکو ته د نویو جوړښتونو په برخه کې امتیازات ورکړي. روسي هم په زغرده ویلي چې ناتو باید د پخواني شوروي اتحاد مخکنه یو جمهوریتونو له هغې ډلې اوکراین ته غړیتوب ورنه کړي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی راڈیو سر اوسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
د روان خبرونې په دوام کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه چې پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبره شوې و تکرارو، خو اوس چې 8 بجې او 10 دقیقې دي د دې ساعت لاندې خبرونه. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د دوی په لیکو کې مخالفت یا د قدرت د جزیرو جوړولو ته لمن ووهي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې د نږدې 40 وزارتونو او دولتي ادارو کارکوونکو ته د لړم او لندې میاشتو معاشونه لیږل دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د 350 وره او 200 وره سیالیو لوبلړۍ د دوهم ځل لپاره ځنډېدلې. وروسته تر دې چې امریکا وویل یوه وړه ډله سرتیری د اروپا ختیځ ته لیږي، فرانسې هم اعلان کړی چې سلګونه سرتیری رومانیا ته استوي. او د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د هغو مظاهرو په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه رد کړې چې د همدې میاشتې په پیل کې وشوې.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د جنوري 10مه د آزادی رادیو شلمه کالی زده موږ نن د ترشنه اسمان لاندې خبرونه چې د آزادی رادیو یو له پخوانیو خبرونو څخه ده د مناسبت ته ځانګړی کړی ده. په دې خبرونه کې د آزادی رادیو د شل کلن مزل په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو او د یو شمیر نورو سب شبي نظرونه سره اورو. تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکو چې خپل نظر را سره شریک کړئ. آزادی رادیو د 2002 میلادي کال د جنوري په 10مه پیل شو. په لومړیو څو میاشتو کې خبرونه 2 ساعته وي، خو ډیر ژر 12 ساعته شوه. د سرویګانو پر اساس آزادی رادیو ډیر ژر تر نورو رسنیو چې ډیر کلونه په خوای رسنیز فعالیت پیل کړی وو د اوریدونکو د شمیر له نظره مخکښه شو. آزادی رادیو د 12 ساعته رادیوي خبرونه ترڅنګ ویډیوی راپورونه چمتو کوي. په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو کې هم فعالیت لري او د فعالیت ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې البته د فعالیت ترڅنګ په پښتو، دری او انګلیسي ژبو ویبپاڼې هم لري. آزادی رادیو په شاوخوا ول شارونو کې د اف ام ترڅنګ په ټول افغانستان کې په ام خبرونه کوي. موږ نن څو تنو ته بلنه ورکړل چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی محترمه شکریا بارکزی همدا شپه د ټلیفون لاري را سره ده. ستاسو په نظر آزادی رادیو په دې شوار پیل شوې ده چې په افغانستان کې به د بیان له آزادۍ، د دیموکراسي او ولسواکۍ له خبرېدو، د بشري حقوقو له تقوی سره مرسته کوي د خپلو خبرونو له لارې، په دې برخه کې کار څومره اغیزمن تاسو ته ښکاري؟
زاول کاستا ستاسو محترم ټول کارکونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایم، ځکه چې په تېر شل کاله کې کوم ارزښتونو لپاره چې آزادي راډیو غوښته کار وکړي، پښتون آزادي د بیان، د بشر د حقوقو تامین، د افغانستان د غږ، افغانستان هر ګوټ ګوټ ته رسېدل، خلکو ته نه تنها یوازې د هغوی د حقوقو بلکې تعلیمي، تربیتي، سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي او ادبي خبرونو په خبرولو سره په رښتیا هم تاسو د سیو زمينه د افغانستان خلکو لپاره برابر کړل چې صرف نظر لدی چې خلک چیرته اوسیږي، مګر یو د بل حال په خبري، یو د بل پر رسم او په دودو پر واج باندې خبري، او یو د بل حق احترام کول او پیژندلو لپاره اګه اوسی. زه فکر کوم چې کوم ارزښتونه چې تاسو هغه پر بنسټ باندې آزادی رادیو جوړه شوې، هغه خپل څه خپل تجربه لرم د هغه اولین هفتو ورځو چې تاسو په خپل فعالیت پیل وکړ، زه هم شاهد او هم میلمنه وم. تاسو اکثر پروګرامو کې په دې تیر شل کلونو کې څه فکر کوم چې تر ډیره هدا پورې یو آزاد تریبیون تاسو د افغانستان خلکو په اختیار کې کې خوده چې خپل نظر ټول مسایل پکله باندې وای، ټولنیز، سیاسي، اجتماعي، حقوقي، حتی شخصي مسایل باندې وغږیږي. څه فکر کوم دا خپل د هغه ارزښتونو د ودې او په ټولنه کې بستر هوار کول و چې نن هم آزادي راډیو ډېر مینهوال لري، او زه فکر کوم چې ستاسو او د آزادي راډیو کار واقعا د قدر وړ دی، ځکه چې ډېر په انډول وساتله او د دې تر څنګ خلکو ته مختلف سیاسي فکرونو ته تاسو زمینه د دې برابره کړله چې یو بل سره د احترام په اساس باندې چلان ولري، ټوپک پریدي او د خبرو اترو له لارې یو بل سره وغږیږي. یعنی دا یو بل نوې تجربه وه په افغانستان کې چې سړی بقای له دینه چې جنګ وکړي او ټوپک یې په لاس یې ووژل سي او یا هم ووژني کوای شي چې خپل خبرې، خپل پیام خلکو ته ورسوي.
ډېره زیاته مننه محترمې شکري بارکزي چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ بل میلمه ښاغلی محمد یوسف پښتون دی، د افغانستان د شورونې پخوانی وزیر. پښتون صاحب، تاسو د کابینې غړی وئ، د رسنیو یو دنده دا ده چې د خلکو مشکلات تر چارواکو ورسوي او د چارواکو خبرې تر خلکو ورسوي. په ځینو مواردو کې ځینو چارواکو موږ ته ویلي دي چې تاسو د فلانی مسالې یا د فلانی ستونزې په اړه راپور ورکړ، له هغه وروسته موږ پریکړه وکړه چې هغه ستونزه حل کړو، یعنی تر هغه مخکې موږ متوجه نه وو هغه ستونزې ته. تاسو هم له داسې کوم مورد سره مخامخ شوي یاست؟
زه ګرځر د مخصوصا د راډیو ازادي په حصه کې په دې ځای کې ډېر تشکر زنه کوم چې حق اصلي مسایل ګرځو دوی راپورته کول، دوی په تفصیل سره خلکو ته تر ورور ټول. په حقیقت کې علمي پوهنه، تخنیکی پوهنه د شروع به د رسنیو څخه کېدل شي، البته بیا هم پر اساس رسنیو دغه راډیو ازادي و دغه به شروع وکړ. حکومت یو خپل پروګرام جوړاوه د دغه څخه تاثیراتو څخه د دغه خبرو او د دې د بعضي مخصوص حالاتو کې چې حکومت یا وزیر به یا یمین به کافی اندازه تجربه نه درلودله، د دې سبب دغه اخصل مشوره اخیستله. د مشوره ولې هیڅوک نه و، تخنیکی خلک بخیل لږ په 2001 2002 خبرې کوم، د 2003 خبرې کوم، په هغه وخت کې موږ تخنیکی امکانات بیخي محدود و. البته یو دلیل الله سره ونه شه د تیر شلو کال کې څه ویده چې د ځوان طبقه لپاره تر 100,000 نفر اضافه تربیه شوی دي، لیکن اوس یو بدبختی ده چې 100,000 نفر ټول بیکار دي. اما دغه د ځوانانو فهم چې د ځوانانو د ته مجبورې چې ورسي واقعا د علم غشتنه وکړي، د علم خاطر لارسي، دا بیا هم د رسنیو د خوا فشار راغلی و، د رسنیو د خوا د فهم راغلی و، بیا هم پر راس کې راډیو ازادي و او راډیو ازادي پروګرام پر دغه باندې ما د خیاله دا زه ما خبره ده یو عادي سړی ده د فامیل سم چې پښتنه وای کې په یو کلی کې هغه راډیو ازادي په دغه احترام بوري.
ډیره زیاته مننه ښاغلی یوسف پښتون، د شار جوړونې پخوانی وزیر، چې د آزادي راډیو په دې ځانګړي خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا ترشنا اسمان لاندې خبرونه ده، او دا خبرونه مو د آزادي راډیو د خبرونو د پایل شلمی کالیزی ته ځانګړې ده. د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر او په پراکې د افغانستان لوی سفیر شهزادګل اریوبی، ستاسو په نظر د دې راډیو خبرونو د افغانانو پر ذهنیت یا د معلوماتو د سوي په لوړولو کې څه اغیز او تاثیر درلودلی دی او کنه؟
بلې، دا خو ډېره یو مهمه ده. او دا رادیو چې د اصل د کلیوالو د لارې پرتو سیمو رادیو دی، چې هغه ځای کې اکثره نورې خپرونې نه وي او ډېرې کمې خپرونې وي. دوی د نړیوالو غږې او خلکو ته رسولی دی، او د هغو خلکو د لارې پرتو سیمو چې کلو بانډو کې ژوند کوي او ډېر په مشکلاتو کې دي، د هغوی مشکلات نړیوالو ته رسولی، دولت ته رسولی دي، او د هغوی خلک چې ستونزې لري د هغوی ښه نمایندګي کړې ده. زه په خپله چې په افغانستان کې وم، چې اکثره به مې چې موټر کې خواچ وزیر نو مغه وخت مخبل ډرایو کول نو ما بازادي را ډورې په شوق ورېدل دي دوی برنامه ډیر ګټورې وي ډیر معلومات او په وخت معلومات و نو هغه نو ورسته او سوشل میډیا کې د تاسو د کوم خبرونه چې دي د ټولې تعقیبوم کاغذ ترشنا اسمان لاندې روان شوړې دي او د نور څومره برنامه چې دي اکثره ډیر ګټورې دي او خلکو ته خصوصا د خلکو سره د مرکې چې کوي نو بحثونه چې روان وي او د افغانستان په حالاتو باندې روزمره بحثونه کیږي هغه واقعات چې په افغانستان کې په دې مشکل حالات کې پیښیږي هغه د نړیوالو تر سوی او د یو ډیر غټ همکاري دی او خو فرصت دی تاسو رادیو دی ولس لپاره د خلکو لپاره چې دوی مشکلات خلکو ته رسیږي.
ډیر زیاته مننه. په چک جمهوریت کې د افغانستان لوی سفیر ښاغلی اریوبی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ بل میلمه په ایران کې د افغانستان لوی سفیر ښاغلی عبدالغفور لیوال دی. لیوال صاحب په خپلم یو موده په ازادي رادیو کې کار کړی دی. هغه وختونه چې در پیادوي څه احساس کوي؟
مننه. خیر، هغه وختونه ډېر استثنایي وختونه وو او له څو اړخونو نه زما لپاره مهمه وه. یو خو ازادي راډیو کې زما ژوند او زما کار او زما خاطرات شاید زما د ژوند یو له ډېرو جالبو په زړه پورې تجربو څخه وي، سره له دې چې کم وخت وو، مګر له څو اړخونو نه زما لپاره جالب وو. یو دا چې په افغانستان کې شاید له ډېرې مودې وروسته د لومړي ځل لپاره د یو مسلکي خبریالۍ او د ژورنالیزم د یوې داسې وسیلې چې هغه تقریبا د افغانستان د خلکو د ژوند یوه لویه برخه تر پوښښ لاندې راوستله، د دې تجربه نوې وه. او په تیره بیا چې دغه رسنۍ دولتي نه وه، ځکه تر هغو پورې چې ازادي راډیو او نورې راډیوګانې په افغانستان کې بین المللي فعالیتې، خلکو فکر کاوه چې راډیو یوازې دولتي خبرونه خپروي. مګر د ازادۍ د بیان، د وینا، د ازادۍ لپاره د پریکټس او تمرین تر ټولو ښه خستیج و چې هر چا ورته لاسرسی درلود، حتی په مغاویلو کې هم عامو خلکو خپل غږ ترې اورېده یا د عامو خلکو د اړتیا وړ مسایل پکې خپرېدل. په خپله د دې دغه افغانستان کې د بیلابیلو سیمو او لرې پرتو سیمو تر پوښښ لاندې راوستل د یوې راډیو دپاره، دا په خپله یوه په زړه پورې رسنیزه تجربه وه چې زه داسې حد سوهم چې وروسته د نورو افغاني رسنیو او حتی بین المللي رسنیو هم په افغانستان کې د دې له تجربې نه ډېره ښه ګټه واخیستله. په خپله د ننه په راډیو کې هم د چارو د تنظیم او بیا د افغانستان غوندې یوه ځانګړي هیواد چې هغه وخت له دغه اساسات او بنیادونه او بنسټونه ډېر جوړ شوي نه وو، د کار تنظیم، ویش او ترتیب، تخنیکي مسایل، مایکروفون، مینی ډیسک، سټډیو، بیا دا شیان کاملا نوي وو، لومړنۍ تجربې وې. مثلا زما په یادېږي ما خپله لومړنۍ افغان بی سی شماره هم د امدې ازادۍ راډیو سره د کار په وخت کې ترلاسه کړې. یعنی په دې معنا چې زه په ازادۍ راډیو کې وم چې په افغانستان کې دغه د موبایل د ګرځن د ټلیفونونو سیستم فعال شو. تر هغه مخکې موږ گزارشونه د ساتلایت ټلیفونونو چې هلته په کابل کې تورایا یا سورایا بلله، دغه په وسیله به پراګ سره رابطه ټینګوله. یعنی له تخنیکي پلوه هم جالبه وه چې لومړنۍ تجربې کېدلې. د همدې دپاره هم په د افغانستان په سطحه د ژورنالیستیکو تجربو په سطحه له تخنیکي پلوه او له مفهومي پلوه یا له محتوایي پلوه، او هم زما دپاره د یو شخص په حیث د ژورنالیزم د تجربه په زړه پورې دوره.
لیوال صاحب، مخکې په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شاغلی اریوبی وویل چې ازادي راډیو په کلیوالي سیمو کې خلک ډیر په شوق اوري. ستاسو په نظر د دې دلیل دا دی چې ازادي راډیو په کلیوالي سیمو کې اوریدل کیږي او نورې رسنۍ هلته نشته، او که دلیل دا کېدای شي چې ازادي راډیو د خلکو په ژبه خبرونه کوي؟
څو هم چې دوه درې دلایل یا څو ګڼ عوامل به وي. یو دا چې له تخنیکي پلوه شاید دا خلک نورو راډیوګانو ته اوس ډېر لاسرسی ونه لري، او دا اسانه وي کوریج په اصطلاح یا پوښښې ښه دی. دې کې هم شک نشته چې د خلکو په ژبه باندې د متن د وړاندې کولو موضوع هم ډېره مهمه ده. ان د عام خلکو د اخیستنې د سطح سره سم دا به هم مهم وي. د محتوا له نظره هم زه فکر کوم عام خلک لرې پرتو سیمو کې، کلیوالو سیمو کې خلک هغه څه هغه رسنۍ اوري چې د دوی د اړتیا وړ محتوا ورکوي، او یعنی هغه ډول خبرونه، هغه ډول اطلاعات، هغه ډول خبرتیاوې چې دوی ورته اړتیا لري. خو یو برخه بل هم مهمه ده، هغه د خلکو باور دی، اعتماد دی. په سیاستونو کې که هر څومره پیچلی او په ډیر مهارت سره هم رسنۍ ولوبول شي، او له هر څومره عام او کم سواد خلکو سره یې سروکار وي، د خلک د هغه اجتماعي شعور له کبله ورو ورو پوهیږي چې قصه څه ده. زه داسې حدس وهم چې ازادي راډیو نسبت شاید نورو ته د اعتماد او باور له مخې هم د افغانستان د خلکو د باور ساتلو اصل ته پام کړی دی، او په سیاستونو کې، په سیاسي لوبو کې د هڅه کړې چې بېپري واوسي، کوم خاص ډلې ته یا کوم خاص وسلوال لوري ته د تبلیغاتو په یو د پروپاګاندې او تبلیغاتو په یو دستګاه بدل نشي. یو دلیل شاید دا وي اعتماد او باور.
ترشنه اسمان لاندې خبرونه له ازادي راډیو اورین. نننۍ خبرونه مو د ازادي راډیو شلمې کالیزې ته ځانګړې ده. یو شمېر شخصیتونو خپل نظرونه په سب بڼه را لېږلې دي. د دوی نظرونو به هم سره واورو. لومړی به په ولسی جرګه کې د خوست خلکو د پخواني استازي کمال ناصر اصولي نظر واورو.
د ازادۍ راډیو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې اوریدل کیږي او اوریدونکي لري، او خپل راډیو هم خپل بی‌طرفانه سیاست ساتلی ده، او اوریدونکي هم کوشش کوي چې ازادۍ راډیو په خطوګه باندې واوري.
د ولسی جرګې پخوانی غړي ګلالۍ ساپي نظر به هم سره واورو.
ازادۍ راډیو شلمه کلیزه د دې راډیو امینوالو ته او همچنان کارکونکو ته د زړه کومې مبارکي وایم. دا راډیو په دې شل کلونو کې توانېدلی ده چې د خلکو غږ چارواکو ته په ډیر اما پوره مسلکي توب باندې ورسوي. همچنان هیوادوال د نړۍ او د افغانستان د ټولو پیښو او خبرونو نه خبر کی. البته یو بی پرې معلومات همیشه وړاندې کړي دي. زه خپله یو د اوریدونکو نه یم، او زه د راډیو خبرونه واقعا ستایم. هیله من یم چې همدارقم نور کلونه هم ښه وځلیږي د ټولو د بریاو په هیله.
اوس د افغانستان د کرنې او مالدارۍ پخوانی وزیر ډاکټر انوار الحق احادی د ټلیفون له لارې را سره دی. احادی صاحب، تاسو په تیرو شلو کلونو کې بیلابیلې لوړې چوکۍ درلودې، په کابینې کې وې تقریبا همیشه. ازادي راډیو پرونو ستاسو سره ستاسو په خپل د کار په برخه کې څه مرسته کړې ده؟ ځینو چارواکو مشتویلې دي چې ځینو ستونزو ته د دې راډیو له لارې متوجه شوي دي.
منگا پیغام اکثرا یا کلا کلا دی آزادی رادیو له خوازل نه بارسید. ز فکر کوم سی شخصا زما لپاره یوازې په مسلکی سطح باندې دی آزادی رادیو اهمیت نه دی، بلکې په ملی سطح باندې دی. په دې معنا سی په خوا د ثور د کودتا نه مخکې افغانستان خپل رادیو درلودله، او هغه مرجع و د خبرو د تبصرې او داسې نورو. خو د جهاد په وخت کې صدا دا زیاتر بی بی سی و امریکای غږ ته واوښته، او بیا د 1992 کال نه را په دې خوا بیا آزادی رادیو سره پکې زیاته برخه درلودلې ده. او د آزادی رادیو پروګرامونه هم ډېر وسیع دي، 12 ساعته دي، او زما په عقیده پروګرامونه عمیق دي، مسلکی دي، علمي دي، نو ډېر زیات استفاده ورزنه کیږي. مسلکی استفاده تبان کله کله بس دا کوم راپور د کوم وزارت کې بس منګ مسولیت درلود، د هغې ارتباط باندې به هم سره کله کله راپورونه نشیدل. خو ما خپل سهار به مې زیاتر د منځو چای د وخت سره د آزادی رادیو د خبرو سره شروع کوو، او فکر کوم چې ډېر زیات افغانانو هم په همدغه ډول باندې خپل خبرونه زیاتر په دې تېرو څو کلونو کې سره د آزادی رادیو له خوا زمنه اوري.
اوس به هم د افغانستان د ملي پیوستون ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی نظر سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د رادیو آزادی شل کلن سالگره تا دزره ده کمی مبارکه وایم. پدا شل کاله که رادیو آزادی ده افغانستان ده خلکو سره قدم پا قدم پا مختلله، او مونگ ده دوی ده زحمتون و احسان مندیو الله پاک ده دوی ده نورم توفیق ورکی چه ده افغانستان ده خلکو په اتحاد اتفاق او په هغه خبرونه چه واقعیتونه دی او د جامعه پیټوله ناراضي پاغه باندې ډیر اقدام وکي. الله مسرفراز لره خدای د تاسو ټولو ته چې په دا شل کال کې زحمت ایستلې ډیر ثوابونه په نصیب کې.
په ولسی جرګه کې د خلکو استازي محترمه شینکی کډوخیل د ټلیفون لاري را سره ده. ستاسو په نظر آزادی رادیو په تیرو شلو کلونو کې د خلکو د آسانو پر روشنولو کې یا د خلکو د معلوماتو د سوي په لوړولو کې تبن چه رول بلرلې، خو څومره د نورو رسنوي په پرتله؟
منل د واسه خب زه فکر کوم چې مختلف رسنوي معاصر واقعي خصوصا د افغانستان په شل کلن جوان که او به تاثیر نوی، لیکن هر رسانه خپل ځان ته ځانګړتیا ولري چې ځینې رسانه متاسفانه د ځینو علایقو یا د شخصي غوښتنو یا د ځینو سیاسي مسایلو یا څیرو یا حرکتونو څخه متاثر شولې، او هغه خپل اصلي مسیر او دریز خدشه داره. که زما پان باندې آزادی رادیو گزارشونه راپورونه دیر دقیق او ز فکر کوم اغه مسائل یا اخبار چې حتی که شک موجودو نشر نکنه، اینه دیر خپل بی‌طرفی په ټول مسائلو کې پورا پورا ساتلی، او په ټولنه کې په ټولو مسائلو باندې ډېر ښه گزارشونه راپورونه او تحقیقات درلوده، او له ولس سره یې له خلکو سره شریکه کړي. زه فکر کوم چې آزادی رادیو د افغانستان ګوټ ګوټ کې خلک ورته علاقمند دي، ورباندې اعتبار لري، او غواړي چې واوري، یعنی یو رقم یو مرجع سي هغه تایید دي یو واقع حادثه یو خبر د نظر همیشه غواړي چې د آزادی رادیو لارې څخه واوري او مطمئنه شي، یعنی خپل اعتبار په ټولنه کې ساتلی او معلومدار همیشه په مخ مختلف مسائل باندې په ټولنیز مسائل سیاسي اقتصادي په ټول مسائل باندې بحث کړی ده، او یو زما په اند باندې یو با اعتباره دقیقه موثقه او مؤثره رسنۍ وه چې په ټولنه کې خورا ورته ضرورت شته، او علاقمندان نارینه او ښځینه کلیوال او ښاري خلک
توانید.
دا شیبه د افغانستان د اطلاعات و فرهنگ پخوانی وزیر ډاکټر سید مخدوم رهین د تلیفون لاري را سره دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایم. تاسو په افغانستان کې د اطلاعات و فرهنگ وزیر وای چې آزادی رادیو په خبرونو پیل وکړ، څه خاطره ترې لري؟
اول خو د آزادی رادیو ټولو کارکوونکو ته مبارکي وایم او هیله لرم چې په راتلونکي کې هم آزادی رادیو دا توفیق ولري چې د اطلاع رسولو په ساحه کې بیا هم خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې وکړي. یو ځل بیا تاسو ته مبارکي وایم. او شل کاله مخکې چې آزادی رادیو راغی په افغانستان کې زه ډیر خوشاله وم. اماغه چې بی بی سی راغه زما نظر دا و چې باید رسنی او داخلي یا خارجي رسنی او شمیر زیات شي چې خلکو ته هر یو جلا جلا ښه اطلاع رسانی وکړي.
ډېر زیاته مننه. دا خبرونه مو یعنی ترشناس مال نه خبرونه مو د آزادی رادیو شلمی کالیزې ته ځانګړی ده. اوس به هم په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی سفیر او همدارس د افغانستان د مالیه د پخوانی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال نظر وورو.
د آزادی رادیو د شلمی کالیزې په مناسبت د آزادی رادیو بنسټی خودونکو چلوونکو او په ځانګړې توګه د نوموړي رادیو زړورو او هدفمندو خبريالانو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. بېله شکه چې په هیواد کې مو د مطبوعاتو پراختیا او پرمختیا د تیرو دوه لسیزو یوه تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده چې د آزادۍ رادیو پرته به دا لاسته راوړنه نیمګړې وای. زه د آزادۍ رادیو له پایله تر اوسه مینهوال او اورېدونکی پاتې شوی یم. ما په تیرو شلو کلونو کې د آزادۍ رادیو خپرونې نه یوازې دا چې د محتوا او کیفیت له پلوه بلکه همدارنګه د نړیوالو منلو ژورنالیستیکي معیارونو په وړاندې کې تر ټولو درنې موندلې. همدا دلیل دی چې نوموړي رادیو په افغانستان کې تر ټولو ډیر اوریدونکي لري. د آزادۍ رادیو د لا ډیرو بریالیتوبونو په هیله.
په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر او د افغانستان د مالی په خوانی وزیر شاخلی عمر زاخلوالو لټولو اوریدونکو او خپل درنو ملمنو ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
د هوا مرغانو وامړی ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن را ککړی غاړې کاو ما ماراو پخلا کاو ما ماراور پخلا کاو ما سفر زوپ جانان پر کوټه ستاد سیدا دنیا ګټ ستاد سیدا دنیا ګټ بیتلی ما د نړۍ کنا وای خط بیر دې شای کنا تبیرا نشای سورت کرای تیر اشکار سینا ما گنج دل چای نا سی وٹ کرے دا وکھے توڑی گھر کا سیدا مولا نور گھر کا سیدا مولا نور تخدو نا لکھے لکھے خلاصم قران بخشش دم قران ما دایکا بگران پرش دم قران ما دایکا بگران پرش دم ده هوا مرغانو وامرای ما ده حال ده وطن راوڑای ما نه حال ده وطن راوڑای خلق وایی ورون اگران دیز ما دستر گو بانو گان دیز ما دستر گو بانو گان خدایا دیره که رو پیز وانان زادکڑا پردیسی Amen.